د سهار لاس بچې شپې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربم السلام علیکم د خبرونه په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 صفه په دې خبرونه کې مولدي خبرو چې د حقانی شبکه امریکا د ترستانو په تور لسک شاملوي د افغانستان په اړه د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو قسیم سولملي اوروي
د سلام پر وړاندې کولو سره مور بولم د دې محل مهمو خبرونو ته په سر کې مهم سرټکی د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې نن سهار د بهرنی سرتیرو پر یوې اډې پر لپسې دوه ځانمرګو بریدونو 12 تن ته مرګ ژوبله واړوله د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ټکزاس په فورت بلیس پوځي مرکز کې امریکایي پوځیانو ته د وینا پر مهال ویل چې د افغانستان جګړه به د عراق د جګړې په څیر پای ته رسوي او په بهرنی خبرونو کې راغلي چې په تهران کې د ناپیل هیوادونو غونډه په دې پریکړه لیک سره پای ته ورسېده چې ایران د سولیزې اټومي انرژي د ترلاسه کولو حق لري د هم بشپړ خبرونه د میدان د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ایساف ځوکونو پر پوځي اډې د موټر بم په چاودنه کې شاوخوا 12 تنو ته مرګ ژوبله وشته ده چارواکي وایي په دې چاودنه کې د لمړنۍ معلوماتو لمخې شپږ جام وګړي وشل سوي څلور عام وګړي ټپیان او دوه دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته ده د دې ولایت د والی وایان شاهد الله شاهد بهرنی ځوکونو ته د مرګ ژوبله په تایید سره ازادي رادیو ته داسې ویل
انا سهار دور ده بوله د سلامات او صالح پر وجه ول زکیری د تل بازار مخ کې چې څنګه رمضان څخه چې دا چې د نن څه سم سی دوم بریدګر امنی کومندانه یو د نړیوالو ځوانو د طبيب په مخ کې یو سړک دی پر سړک کې ځان ته سیګار ورته دی هغه دې معلومات نو لا څه تر اوسه رسیدلی د شپږ غیر ملکی تاسو مړي ان ته راشي وی دی او دین ته کم کړی دی او موږ هم په پیښه کې څلو ملکی تاسو چې د دې زمینی دوم البته که نو د دې پتان کې د ملي امنیت کارکونکو دی دا وایي په ګنده هم چې سرنيتي او هم په شومانې زخمین شي
د دې پښو مسولیت وسلوالو طالبانو منلای وسلوالو طالبانو په رالیژل خبر پانه کې ویلي چې د بریډ د یو مازدا موټر په وسیله تر سره شوی چې لعمله لسکونه کورونی او بهرنی سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه امریکایي پوځیانو ته چې افغانستان ته روان و ویل له هم په افغانستان کې سخت جګړه ده د امریکا ولسمشر چې په ټکزاس کې د فورت بلیس په پوځي مرکز کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به هم همداسې پایته ورسوي لکه د عراق جګړه چې له مسولیت سره سم پایته ورسوله باراک اوباما د القاعده د ماتې ورکولو په برخه کې د امریکا د ملاتړ یو د هڅو استاینه هم وکړه د هند صدر اعظم ټینګار کړی چې هیواد باید افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي د هند صدر اعظم منموهن سنگ او ولسمشر حامد کرزی په تهران کې د ناپیلو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې خبرې وکړې د ولسمشر د مطبوعاتو د دفتر اعلامیه پرون ویل چې د هند صدر اعظم د امنیت ټینګولو د مسولیت اخیستلو په پروسه کې د افغانستان د حکومت سره د مرستې ژمنه وکړه اعلامیه وایي چې ولسمشر کرزی هند ته د تګ لپاره د منموهن سنگ بلنه هم ومنله او دا هم د سیمیون ریڅخه په تهران کې د ناپیل هیوادونو د مشرانو غونډه په دې پریکړه لیک سره پای ته ورسېده چې ایران د سولیزې اټومي انرژي د ترلاسه کولو حق لري د یو سولوشل ناپیل هیوادونو غورځنګ د پریکړه لیک یو ورځ وروسته تر دې خبر کړ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ایران تورن کړ چې د تهران په جنوب ختیځ کې د پارچین په پوځي مرکز کې د دوی د څېړنې مخنیسي او هلته داسې شخص ته چې د اټومي چاودنو تجربه کوي تر دې مخکې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی ویلو چې ایران تر لویدیځ او ملګر ملتونو ډیر حق لري څو د سوریې شخړې هواري کړي خو بلورته اکثره سنی مذهب اسلامي هیوادونه د سوریې د یاغیانو یا املاتړ کوي او یا هم لاغوي سره خواخوږي لري د پنځشنبه په ورځ د مصر ولسمشر محمد مرسی د ناپیل هیوادونو غونډې ته ویل د بشر لسد ظالمانه رژیم خپل مشروعیت له لاسه ورکړي او نړۍ دې ته اړتیا لري چې د یاغیانو املاتړ وکړي د پېښور په مارکیټ کې پرون شپښتنه په چاودنه کې وژل سول او یو لستنه ټپيان سول د سیمې پولیس ویل چې بم په موټر کې شودل سوی او د متنی په سیمه کې د یو جماعت مخې ته وچاودې دی د دې حمله مسولیت تر اوسه چا نه دی خسته خو په پېښور کې په داسې پېښو کې ډېر کله د وسلوالو طالبانو لاسوي په دې پېښه کې مړه او ټپيان ټول ملکیان دي نو لدی عمله د دې حمله دقیق هدف نه دی څرګند په بحرین کې د شیعه اپوزیسیون زرهاو پلویانو پرونډې او سندانی بشری فعال د خوشی کېدو لپاره اعتراضي لاریون وکړ. د اقلیت سنیانو تر کنټرول لاندې بحرین کې په اعتراضونو کې تر دوو میاشتو ځنډ وروسته دا لاریون د ډیموکراسۍ او ازادۍ تر شعار لاندې ترسره سو. لاریون د بحرین په مرکز مانامه کې هغه لوی لارې ته نږدې وسو چې د شیعهګانو کلی سره تړي. اعتراض کوونکو د زندانی سوي بشری فعال عکسونه د بحرین بیرغ او د نبیل رجب د خوشی کولو شعارونه لیږدول. نبیل رجب په غیر قانوني مظاهرو کې د برخه اخیستلو په خاطر د چارواکو لخوا په درې کاله بند محکوم سوی. تیر کال په عربي هیوادونو کې د ولسي پاڅون په ترڅ کې په بحرین کې د خلکو د اعتراضونو د ځپلو لپاره خونړی اقدام د بشري حقونو د نړیوالو ادارو لخوا وغندل سو. په جاپان، تایوان، فلیپین او اندونیزیا کې چارواکو د سونامي د راتګ د امکان خبرداری ورکړی. د سونامي خبرداري تر هغه وروسته ورکړل سوی چې د فلیپین ختیځ سیمې د جمعې په ورځ 8.6 درجه زلزلې وځپلې. ریپورټونه وایي چې د فلیپین په ختیځ کې د زلزلې له امله د یو ودانۍ د ویجاړېدو له امله یوه ښځه مړه سوې هم ده. او روسي خبردار چې هغه آذربایجاني عسکر چې په هنګر کې په عمر قید محکوم سوی و پرون بیرته آذربایجان ته واستول سو. رامل سفروف اقرار کړی و چې په 2004 کال کې په هنګری کې د یو ارمنی عسکر د وژل لپاره لار جوړه کړې وه او له دې امله په 2006 کال کې د هنګری د یو محکمې لخوا په عمر قید محکوم سوی و. رامل سفروف او وژل سوی ارمنی عسکر په هنګری کې د ناټو لخوا د ژبې د زده کړې په یو کورس کې زده کړه کوله. تورن سفروف باکو ته رسیدو سره سم د آذربایجان د ولسمشر الهام الیوف لخوا افسو. د ارمنستان ولسمشر سرج سرکسیان پرون د هنګری د حکومت لخوا د آذربایجاني عسکر خوشی کول وغندله. ولسمشر سرکسیان وویل چې د هنګری حکومت ستره تیروتنه کړې او د هیواد به ځواب ورکړي. د آذربایجان او ارمنستان اړیکې د ناګورنا قرباخ پر سر د لانجې له امله شین نه دي. د خبرونو پای.
دا آزادی رادیو ده. ل امریکا یو شمېر خبرشوی رپورټونه وایي چې د حقانی شبکه به په ترورستي لیست کې شامل شي. د سیاسي چارو یو څېړونکی وایي په روانه خبرونه کې مو د پاکستان له لوري پر کونړ د لګیدلو توغندیو له امله د خلکو لستونزې هم خبرو.
بوټه پاتې شو، نباغ پاتې شو، هغه څوک چې پاتې دی هغه زیګه کوټو کې نو هغه په سورو کې پراته دي.
د میدان وردک په سید آباد کې ولسوالۍ کې مو د امریکایي ځواکونو پر اډې د نن سهار د برید له جزئیاتو خبرو. دا به هم اوري چې له اسلام آباد ایسویان پتیشت دي. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې ډاکټران پر دې غېدري چې څنګه خپل روختیا ساتلی شو. د امریکا متحده ایالات د نیویارک ټایمز رسپانې په باور پر دې فکر کوي چې حقانی شبکه په ترورستي ډلې کې شامل کړي. نیویارک ټایمز د یو شمېر پخوانیو او اوسنیو امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستي څرګندوي په ترورستي لیست کې د حقانی شبکې له یو ځای کېدو سره به د دې شبکې پر فعالیتونو په سوریه، عربستان، عربي متحد اماراتو او نورو هیوادو کې بندیزونه ولګول شي. همداراز به پر پاکستان فشار راشي چې د حقانی شبکې پر ضد په خپله خاوره کې عملیات وکړي. د فرانس پرس اژانس په وینا جګپوړي امریکایي پوځي چارواکي لکه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الین او د ترورزم ضد جګړې کې نور قمندانان دا غوښتنه لري چې د حقانی ډله په ترورستي لیست کې شامل شي. او د بارک اوباما اداره له نږدې دوو کلونو راهیسې پر دې غور کوي. یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې حقانی شبکه که چیرته په تور لیست کې شامل شي له دې سره به د پاکستان او امریکا اړیکې بیا سړې شي. همداراز به له طالبانو سره د روغې جوړې پر هڅو منفي تاثیر وکړي. د فرانس پرس اژانس په وینا دا پریکړه به پاکستان نور هم د هغو هیوادو کتار ته ورنږدې کړي چې د ترورستانو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن هم وویل چې کانګرس په ترورستي ډلې کې د حقانی شبکې د شاملولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته د سپتمبر تر نهمې وخت ورکړی دی او په دې برخه کې به پریکړه وکړي. خو هیلری کلنټن وویل چې پرته له څه شکه چې د حقانی شبکې پر ضد فشار په زیاتېدو دی او دا د امریکا د ورځنۍ پوځي هڅې یوه برخه ده. د رپورټونو له مخې د حقانی شبکې مشران د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې دي. په ترورستي لیست کې که چیرته دا شبکه شامل شي له ترورزم سره به په جګړې کې څه بدلون راشي؟ دا پوښتنه مې په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو له څېړونکي احمد سعیدي څخه وکړه. هغه وویل
زما باور دا ده چې چې دا یو کبا غیر اسلام د پاکستان د عیسای رئیس د جمال فتو سره ملاقات کړی د دې باره کې توافق شوی. اوس پاکستان مجبور ده چې د امریکا سره اعتماد سازي وکړي. اعتماد سازي داسې ده چې هغه تقاضه چې امریکا لري د نغاني فروغ تروریسم درست شامل شي، هغه ته مجبور ده چې عملي به وکړي. زما باور ده چې دوی د تروریسم درست شامل شي ادارې به کنګل کېږي، کومکای اقتصادي سیاسي ورته کاته کېږي، دوی له نورو مملکتونو چې غواړي چې عملیات وکړي د هغو لاس به نور به هم خلاص شي، فشار به زیات شي. اما دغه کار پاکستان د دې لپاره کوي چې بیرته د امریکایانو اعتماد لاسته راوړي او بیرته به افغانستان په سرویش کې نوکي پاکستان د هغو مملکتونو په سر شي چې رول یې عمده وي.
د حقاني شبکې پر ضد همدغه بندیزونه په یو ډول مستقیم یا غیر مستقیم اوس هم لګول شوی دی، نو بیا فکر نه کوي چې کوم ځانګړی تغییر به رامنځته نشي؟
یو خو د امریکایانو تصمیم ده د پاکستان د یو د بین المللي تصمیم نه، تاسو ته معلوم ده چې څوک چې په تور لیست کې شامل کی بیا بندیزي بین المللي کیږي. په دې وخت کې هغه بندیزونه د امریکایانو او د پاکستانیانو سره وو، بیا چې په تور لیست کې شامل شي دا بندیزونه بین المللي کیږي، یعنی د دې نه فشار زیاتر به کیږي. بیا پاکستان هم نور دنیا ته هغه طرفداران چې د دننه کې هغه لري هغه ته وایي چې دغه سړی د تور لیست کې جوړ مکلف شي چې د تروریسم بین المللي ده په دې په مقابل کې عملیات به وکړي.
که چېرته د حقانی شبکه د امریکا حکومت په تور لیست کې شامل کړي، آیا فکر کوي دته به زمينه برابر شي چې پاکستانی پوځیان هم په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي؟
حداقل شروع وکړي، دوام وکړي، حداقل شروع وکړي. اما پاکستان دا څه کوي چې په یو شپه ټول عملیات انجام وکړي یا نتایج به مثبت وي؟ حداقل خپل ملافت ګوري، دوام ورکړي چې د پاره چې د امریکایانو اعتماد هم په لاس کې وي، بیا نو دنیا ورته نه وایي چې پاکستان هم اجرات نه کوي. اما زه داسې باور نه لرم چې پاکستان داسې اجرات وکړي چې په یو هفته به یو میاشت کې دا معضله به ختم شي. حداقل یو کال دوه کاله تر 2014 پورې دوام به وکړي دا کار، یعنی چې اعتماد له لاسه ونیسي د امریکایانو اعتماد.
سیدی صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې په دې ټینګار کوي چې امریکا او پاکستان غواړي چې په یو بل باندې اعتماد ترلاسه کړي او د دوی اعتماد غښتلی او پیاوړی شي. که چیرته همداسې وسی، دا به د کابل په ګټه وي؟
زما باور دا ده چې پاکستانیان غواړي چې په دې امتیاز چې موږ په پاکستان کې به مولانا جلال الدین حقانی پورې عملیات کوي او د نورو ګروپونو په مقابل کې عملیات کوي، پاکستانیان غواړي چې د افغانستان د سیاست نه امتیاز واخلي. امتیاز دا ده چې امریکایانو ته وایي چې د افغانستان په سرنوشت کې چې سوله دي یا جنګ دي، د افغانستان د تصمیم نیولو لپاره باید د پاکستانیانو سره مشورې وشي، یعنې پاکستانیان په خاتم مقدم کې وي.
سیدی صاحب، مننه.
مننه، تشکر.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې نن سهار د بهرنیو سرتیرو په یوه اډې پر لپسې دوه ځانمرګي بریدونه وشول چې له امله یې تر اوسه پورې چارواکي د څه باندې لس تنو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره مني، خو وسله وال طالبان بیا دغه شمېره ډېره شي. لسیمې د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم رپورټ لري.
چارواکي وای نن سهار د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې پر لپسې دوه ځانمرګي بریدونه شوي دي چې له امله یې تر اوسه پورې شپږ تنه عام وګړي وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. دوی وایي په ټپي شویو کسانو کې دوه تنه د ملي امنیت کارکوونکي هم شامل دي. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې لومړی یو تن چې له چاودېدونکو توکو ډک واسکټ یې اغوستی و د ولسوالۍ د ودانۍ په دروازه کې ځان الوزولی، او وروسته بیا یو بل تن په چاودېدونکو توکو بار موټر تر ولسوالۍ تیر کړی او د بهرنیو سرتیرو قرارګاه ته څیرمه چولې دی. دی وایي په دغه سیمه کې د ولسوالۍ ودانۍ، امنیه قومندانۍ او د بهرنیو سرتیرو قرارګاه یو بل ته نږدې جوړ شوی دی. شاهد وایي په دواړو بریدونو کې د لومړنیو معلوماتو په اساس شپږ تنه ملکي وګړي وژل شوي، څلور تنه عام وګړي او دوه د ملي امنیت کارکوونکي ژوبل شوي دي. دی وایي کېدای شي په بریدونو کې بهرنیو سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا وختي وي، خو وایي موږ لا تر اوسه پرې نه یو خبر.
معلومات یې صحیح هم ده چې شپږ کسان غیر نظامي کمړي دي ملکی کسان، څلور پکې زخمیان دي غیر نظامی ملکی کسان دي، او دوه د میډیم نه کار کوونکي چې تا دوی خپل ودانې کې نه شو دوی شومن زخمیان شوي. په دې بازار او نور خوښه کوونکي کومندې دوی او پیسې ځکه کوم تلفات لري منتها شاید تبین وي، مونږ ته معلومات نه درکړي، مونږ د ټیم مسلمان ته ورسېدو دا چې معلومات ان شاء الله ورکې ته تاسو سره شریک کوم.
بل خو به زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویاند بولي، وای چې دواړه بردونه د بهرنیو سرتیرو په قرارګاه شوې دي. د وی بردونه خورا زورور وو او تر اوسه پورې په کې لسګونه بهرنی سرتیر وژل شوی او ټپیان شوی دي. په سید آباد کې تیر کال هم د بهرنیو سرتیرو په قرارګاه د ته ورته برید شوی وو. بهرنیو سرتیرو د تیر کال په برید کې د خپلو او یا وطنو د ټپکېدو خبره منلې وه، خو د نننیو بریدونو په اړه یې لا تر اوسه څه نه دی ویلي.
کابل ورځپاڼو څه خبره کړې دي؟ په نننیو ورځپاڼو کې کوم موضوعات څېړلي دي؟ احمد زبیر شمن کتنه ورته کوي.
سرنوشت ورځپاڼې په کابینه کې د بدلونونو په اړه خپل سرمقاله لیکلې او اټکل کړې چې ښایي په دې بدلون کې هم زړې څېرې په نویو پوستونو ولګول شي. ورځپاڼې لیکلي جمهور رئیس حامد کرزي په تیرو لسو کلونو کې مصلحت کړی او د کابینې په بدلونونو کې به هم وکړي. سرنوشت لیکلي کچېری ولسی جرګه هم د دفاع، کورنیو چارو او ملي امنیت عمومي ریاست ته د نویو کاندیدو وزیرانو ته د باور رایه ورکړي، نو دا به په دې معنا وي چې اکثره وکیلان د جمهور رئیس او د هغه د مرستیالانو تر تاثیر لاندې دي. ورسپانې لیکلي ممکن د کورونو چارو پخوانی بې صلاحیت شوی وزیر په نویو بدلونونو کې د دفاع د وزیر په توګه معرفي شي. ملي باور ورسپانې په کابینه کې د نویو بدلونونو په اړه د اوازو په ترڅ کې د چارواکو له قوله دا راپورونه ناسم بللي چې ګواکې د جمهور رئیس د دفتر رئیس عبدالکریم خورم له کاره ګوښه شوی دی. په مطلب کې راغلي تروسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې چې ښاغلی خورم دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس او یا هم د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې رئیس په توګه وټاکل شي. ملي باور په خپل مطلب کې د یو افغان کارپو نظر هم راخیستی چې وایي د څوکیو په بدلولو اصلاحات نشي راتلی، بلکې مسلکي خلکو ته اړتیا ده. ویسا ورځپاڼې په یو مطلب کې د بشر د حقونو څارنې د ټولنې په حواله لیکلي چې اسدالله خالد د بشر د حقونو په پښو لاندې کولو تورن دی. په مطلب کې راغلي د ټولنې له جمهور رئیس نه غوښتي چې د ملي امنیت د عمومي رئیس په توګه د اسدالله خالد له ټاکل کېدو تیر شي. ویسا د بشر د حقونو د څارنې د ټولنې په حواله لیکلي اسدالله خالد له 2015 نه تر 2008 کال پورې په کندهار کې شخصي زندانونه درلودل او بندیان شکنجه کول. په مطلب کې د خاغلی خالد سرګندونی هم راخیستل شوی چې دغه تورونه په کله کرت کړی. محور ورځپاڼې په خپل سرمقالي کې په دې ورستو کې له ملکی کسانو څخه د سرونو د غوسولو پر لپسې پیښو په اړه اندېښنه ښودلې. ورځپاڼې په دې برخه کې هغې پیښې ته هم اشاره کړې چې په کندهار ولایت کې له یو 12 کلن ماشوم نه سر پرې شوی دی. ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې افغانستان په تیرو دریو لسیزو کې د پر لپسې انقلابونو شاهد دی، خو د سر غوڅونې پدیده پکې نوې ده. محور لیکلي وسلوال مخالفین فکر کوي په دې توګه به هغه کسان له ځانه وویروي چې د دوی پر خلاف دی او یا هم له دولت سره خواخوږي لري، خو په عمل کې به نتیجه د دې برعکس وي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالي کې لیکلي افغانان په وږي ګیډې او تش لاس هم د هیواد دفاع کولای شي. ورسپانې لیکلي ځینې تش په نامو سیاسي او پوځي کارپوهان له رسنیو سره داسې خبرې کوي چې په افغان امنیتي ځواکونو ولس بې باوره کوي. د سرمقالې لیکوال ډاډ څرګند کړی چې له 2014 کال نه وروسته به هم په اصطلاح اسمان نه راپریوځي او نه به هم هیواد له ناورین سره مخ کیږي، بلکې افغانان له خپل هیواد نه د دفاع توانایي لري.
مخکې تر دې چې مو په کونړ کې د کونړیانو له لوري د پیدا کړې ستونزې په ارتباط تاسو خبر کړو، له کونړیانو ته به مو له یوې بهرنۍ ستونزې خبر کړو او دا ستونزه به راواخلو. د کونړ خلک وایي نه آرام لري او نه هم خوندي ځای. د پاکستان له لوري د توغندیو ویره یوه خوا ده او کله چې نورو سیمو ته ځي نو هلته نه خواړه لري او نه اوبه. خلک وایي د پاکستان له لوري ورباندې توغندي وریشي، خو کابل او اسلام آباد یو پر بل ملامتیا چوي او موږ ته هیڅوک هیڅ نه ترسره کوي. فریده هوډ سیفی او په دې اړه تفصیل.
عبدالکریم په کور کې وو چې کله لومړنی توغندی د پاکستان له لوري راغی او د دوی کور ته نږدې د دوی په گاوند کې پر یو خټن کور ولګید. تر دې وروسته ډیر نور توغندی د کریم په کلي ولګیدل او د کلي شاوخوا خلک نږدې غرنیو سیمو ته د خوندي ځایونو په لټه کې شول. له هغه ورځې را په دې خوا، یعنې د جون له وروستیو په پرله پسې توګه، د دوی په کلي په کونړ او نورستان ولایتونو کې په نورو سیمو هم توغندي راوریږي. د کونړ د ولایتي چارواکو په حواله تر اوسه سکم 3,500 توغندي یوازې د کونړ په 5 ولسوالیو لګېدلي دي. کابل د پاکستان پوځ ملامتوي او وایي د افغانستان په سرحدي ولسوالیو توغندي ولي. اسلام آباد چې دا تورونه ردوي بیا وایي دوی دننه د افغانستان له خاورې د وسلوالو د ډزو په ځواب کې توغندي ونی. په داسې حال کې چې د یوې خوا او بلې خوا د ملامتولو دا لوبه روانه ده، د توغندیو د لګیدو لړۍ هم جاری ده او هر ورځ خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د ځایي چارواکو په وینا په لسګونه تنه وژل شوي دي او په زرګونو نور بیا بې ځایه شوي او ډېر شمېر خو یې لرې سیمو ته دېره شول. د پاکستان له لورې په همدې توغندیو ځنګل اور واخیست، درمندونه تالا شول او څاروي د تباهۍ کندې ته ولوېدل. کریم چې د کونړ په لرې پرتې سیمې کې اوسېده، د همدې کسانو په ډله کې دی چې د یوه آرامه او خوندي ځای په لټه کې وو، خو کله چې تقریبا له خپل کلي څخه د 50 کیلومتره په فاصلې له خپلې میرمنې او درې ماشومانو سره کمپ ته رسېدلی، نو هلته یې ډېر ژر حقیقت تر سترګو شوی دی.
راغلی دی هغه سورنګلی کې دی، یا نور راغلی سته په دې کوڅو کې پراته دي، وږي تږي بربند را تښتېدلی راغلی، نه بوټی پاتې شو، نه باغ پاتې شو. هغه څوک چې پاتې دي هغه ځیک کوټو کې، نو هغه په سورو کې پراته دي. تاسې بعد حالات شروع دي، یو سل کاډي خو راغلي دي.
د اعتراض غږونه اوچت شول. ډېرو خلکو د حکومت او پاکستان پر ضد خپله غوسه څرګنده کړه. د خلکو استازو هم فشارونه ډیر کړل او ویلي چې پر کونړ د پاکستان له لوري د توغندیو د مخنیوي لپاره مسؤولو مقاماتو لازم اقدام نه دی کړی. نو د اګست په لومړیو کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران بسم الله محمدي او رحیم وردګ سلبي اعتماد کړل. افغان ولسمشر او د هغه پاکستانی سیال اسف علي زرداری بیا د یو ګډ پوځي هیئت په ګمارلو موافقه وکړه چې حالات له نږدې وڅېړي او دا معلومه کړي چې څوک د دې توغندیو د وشتلو مسؤل دی. خو دې کار هغو خلکو ته چې د توغندیو له امله زیانمن کیږي څه مرسته ونه کړه. اجمل چې د کونړ د یوه کلي اوسیدونکی دی، په دې اړه ډېر لږ هیله مند دی. ولایت خان چې د دانګام د ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي کابل نشي کولای چې دا مسله حل کړي. فرق نه کوي، موږ به خپله یو څه ترسره کړو.
دا موږ یو چې خیر دا د شون نه حل کیږي، موږ په تباہی سره مخامخ کړو. خواله نه نه مړکله هر څه لا تر زره دا ور سره وي چې په قلاله باندې دا وي چې خو بش په دې وبشي موږ مړ کړو. دا دی راوځي موږ خپل قومي خلک دي موږ کړی.
پور کونړ مو د پاکستان له لوري د توغندیو له امله د ځپل شویو یو شمېر کسانو څرګندونه اوریدي. اخوا د کونړ اوسیدونکو وایي چې په تیرو څو لسیزو کې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د قیمتي ډبرو په قانونو کې په غیر قانوني او غیر فني توګه د یو شمېر خلکو لخوا کیندنې روانې دي. په دې اړه لسیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري یو تحلیلي رپورت لري.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې دغه ولایت په چپه دره، مانوګي او په یو شمېر نورو ولسوالیو کې د قیمتي ډبرو په قانونو کې له تیرو دریو لسیزو څخه په غیر قانوني توګه د کیندنې کار روان دي او د قیمتي ډبرو په راوستلو کې له چاودیدونکو توکو ډیره ګټه اخستل کیږي. کونړیان وایي د هیواد د نورو ملي شتمنیو په څیر په قانونو هم تالان جوړ دي او د سیمه ایزو زورواکو، قومندانانو او د یو شمېر دولتي چارواکو له په غیر قانوني توګه لومړی قانونه کیندل کیږي او بیا له قانونو راوستل شوی قیمتي ډبري په تور سرک په قاچاقي توګه غونډي هیوادونو ته وړل کیږي.
قانون ساه چې د پېټو ساه کې ده او په نورو ځایونو کې چې فرق یې کړو کوم علي میږي هغه ته معلومات نشي غیر مسلکي شکل باندې وځي او په ډېر بیرحمانه شکل باندې پاکستان ته روان. بس خدای دې زمونږ حکومت نه توفیق ورکړي تر اوسه پورې چې څنګه ګورم زمونږ حکومت مطلق ناکام دی.
د ذخایرو کور دی، د معدنو کور دی او موږ په مادي او مانوي لحاظ سره همدغه یو سرمایه لرو چې غرونه مو دغه شتو او دغه سرونه ډک دي او په تعصب سره چې تر اوسه په پنی یا په دولتي شکل سره دا نه استل کیږي، په مهارتي شکل سره دا نه استل کیږي، نو معنا دا چې دا په غرونو کې یا په لورو پرتو سیمو کې په قومي تړو باندې شل کیږي. اولته خلک په شخصي ډول دغه استخراجي او دغه نه خپل ځان لپاره کار کوي، نو حکومت په غزه یې نو تسلط لري نو دغه نه کوم محصول د دوی لاس راځي چې حکومت یې غریش نه دغه خود سرانه دغه کارونه روان دي. تر اوسه پورې د سر قاچاق او کله کله د سیو غاګ اوریدل کیږي چې یاره مونږ سره ونیول او مونږ نور شیان داسې ونیول لینو نه او امونیم نایټریټ یا چرس او افینو تر اوسه پورې د کانو په رابطه باندې کم داسې راپور په میډیا کې او یا په محضر عام باندې نه دی راغلی چې دغه کومه لاسته راوړنه پولیس په دې رابطه کې تعصب سره چې نه لري.
زما نوم فضل محمد دی، د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د چپې درې ولسوالۍ چې کوم ده په دغه کې ډېر زیات معدنیات دي او قسم قسم قیمتي کاڼې پکې راویستل کېږي. خلکو په خپل سر باندې بس دغه څه پیل کړل او تر دې دمه اوس هم لګې دي خلک په خپل سر باندې په غیر پني شکل باندې دغه معدنیات راوباسي. دولت ته هیڅ قسمه ټیکس نه ورکوي، محصول نه ورکوي. حکومت په دې اړه تر دې دمه هیڅ نه دي کړي او خلک په خپل سر باندې لګې دي او دغه معدنیات راوباسي او دولت ته هیڅ محصول نه ورکوي.
دغه خلکو له حکومت غوښتنه دا ده چې باید قانونا فني خلکو ته قرارداد ورکړي چې په سمه توګه ترې قیمتي ډبرې راوباسي او به د خرڅلاو او صفایي لپاره په کونړ او د هیواد په دننه کې ځانګړي مارکیټونه جوړ شي او کوم کاڼي چې نورو بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي په قانوني توګه او د افغانستان په نوم یوړل شي، نه د ګاونډیو هیوادونو په نوم. دوی وایي که چیرته یاد سپارښتنې په پام کې ونیول شي او عمل پرې وشي نو ورسره به ډیرو بیروزګارو کسانو ته کاروبار پیدا شي او له بل لوري به په میلیونونو ډالر د افغانستان خزانې ته لاړ شي. د اسدآباد ښار په انصاف مارکیټ کې یو تن هټیوال چې فقیر الله نومیږي او د زرګرۍ کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ په پیجدری او چپې درې ولسوالیو کې د بیروجو او نورو قیمتي ډبرو پریمانه کانونه موجود دي چې د دغو کانو یوه نمونه تر لس کروڑو کلدارو پورې پلورل شوې ده.
دلته د بیروج معدنیات او تختې ورته وي، دغه معدنیات ګرنیټ ورته وي.
د ټول نه قیمت بها پکې څه دی؟
بیروج قیمت بها دی.
مثلا تاسو یو کانه خرڅوي وزن شي سونه، دغه کانه چې دی د دې وزن به تقریبا سونه
دغه 2 ګرام وزن دی تقریبا.
او قیمت په څه وي؟
قیمت یې دغه تقریبا 1500 روپیه شاوخوا به.
کلداري؟
ها کلدار.
یعنی دا په کونړ کې پیدا کیږي؟ دا
کونړ کې پیدا کیږي.
تاسو دلته خلک کده پیښور نه بیرته راوړی؟
منګه پیښور نه راوړی، تیار جوړ شوی کانه. او کوڅوک مثال لکه ناکټه کانه غوړی موږ ورته هم راوړو، هغه تیار جوړ شوی موږ ورته راوړو. ګران ترین او قیمت ترین کانه لکه د پاپړو کو د سیمپل چې تقریبا د سیوی چې ډیر زیات ګران دی، 8 کروڑ 10 کروڑ کانه پورې او غټواله د سیمپل خایس پورې قیمت او رنگ پورې.
په کونړ کې د معدنونو چارو رئیس هارون رشید وای د قیمتي ډبرو په قانون کې په غیر فني او غیر قانوني ډول د کیندنې چاري روان دي او قاچاق هم دوام لري چې تر اوسه ورسره امنیتي ځواکونو د قاچاقو په مخنیوي کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
چې بیروج سي چې د تورمالین خاندان یا فامیل سره اړه لري او نیمه قیمتي لکه لاجوورد هم شته پکې، کار به ډیر بتی او غیر تخنیکی روان. قیمتي کانې چې دي دا ما کما فی سابق چې څه رقم قاچاقي یا ما غس روان دي، ناغې ته د دولت وسرسي او نکم هغه موږ لرو.
د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په قانونو کې په داسې ځایونو کې کار روان دي چې هلته امنیت نشته او د قانونو څخه د ګټې ترلاسه کولو لپاره په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او نورو جنگیالیو ګروپونه موجود دي.
په چپ بازار کې زیاتره بهرني القاعده غړي پراته دي. داسې تصور کیږي چې دوی هم د ګټې ته پراته دي. نو په دې اساس هلته زموږ دولتي لاسرسی نه د معدن د ریاست شته او نه د پولیسو، اما د منطقې خلک پکې خپل سهم لري او هغه په خپلو کې سره په سهمونو تقسیم کړی او ته استفاده کوي. اوله ګټه دا ده چې خلکو ته کار پیدا کیږي، چې کله کار پیدا شي نو دا خلک به د بل ملک د مزدورۍ نه خلاص شي، بل خواته به لاړ نه شي. چې بل خواته لاړ نه شو امنیت ښه کیږي. دلته دا مارکیټ مو جوړ کړو او وتوانېږو چې دلته کاریګر ونیسو، فابریکې جوړ کړو او تر څو چې کونړ ولایت صنعتي نشي د دې اقتصاد بنه پیاوړی کړي.
د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د قیمتي ډبرو او نورې ډېرې زیرمې موجودې دي چې د حکومت پر ځای پرې د سیمې وسلوالو او زورواکو خېټه اچولې او په یادو قانونو کې په غیر قانوني او غیر فني ډول کار کیږي او بیا یې په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته وړي. دولت ته پکار دي چې د هیوادوالو د سوکالۍ او د هیواد د آبادۍ لپاره په دغو قانونو په قانوني توګه کار پیل کړي او د راویستل شوو کانو لپاره د هیواد په دننه کې مارکیټونه او بازار پیدا کړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د طالبانو ویان صبی غلام مجاهد په ازادي راډیو ته پر استولې سمس کې لیکلي دي. زه لا معلوم ځای څخه لیکم. نن سهار په شپږ بجو او پنځلس دقیقو د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ کې د خارجي ځواکونو په نظامي هډې زموږ وسلوالو برید کړی او د امنیتي ملي دوه کسان مو وژلي دي او دولس بهرني ځواکونه وژل شوي دي. د لوګر ولایت د خوشي ولسوالۍ بند کچر ته جوړ شي د لوګر ولایت د اوسیدونکو ستونزه به هواره شي. دا د ازادي راډیو یو بل اوریدونکي ایس ایم ایس راسته ولای دی. اشرف غفورزی له ننګرهار لیکي د ننګرهار د کرنې او مالداري انسټیټیوټ خپل شخصي ودانۍ نه لري، هیله ده چې چارواکي توجه ورته وکړي ځکه چې محصلان له ستونزو سره مخامخ دي.